ولیني د ازادي رادیو د څلورو بجو د خبرونه یو ساعت ده. السلام علیکم. نن یکشنبه ده، د سلواغې د لوی څلورویشتمه د فبروري میاشتې دیارلسمه. پیل په لنډو خبرونو کوو. د طالبانو یو هیئت د دوی د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ قطر ته لاړ. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی نن رسنیو ته ویلي چې د دوی هیئت به د خلیج هیوادونو له استازو سره په ګډه غونډه کې برخه اخلي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د افغانستان کنګل سوی اسعاري زیرمې د هیڅ دولت او هیڅ ځواک نه دي. هغه یوه کنفرانس ته ویلي چې دغه پیسې د افغانانو دي. د بریتانیا چارواکي او استخبارات وایي چې څه باندې نیم میلیون افغانان اروپا ته روان دي. د میل ورځپاڼې له راپور سره سم استخباراتي سرچینې وایي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته تر 500 لکو ډیرو افغانانو اروپا ته مخه کړې ده. ګڼو هیوادونو له خپلو وګړو غوښتي چې له اوکراین څخه ووځي. دا په اصل کې ده چې لویدیځو قدرتونو خبرداری ورکړی چې روسیا شایي پر خپل ګاونډ اوکراین یرغل ته ځان چمتو کړي. امریکا او بریتانیا په هغو هیوادونو کې راځي چې خپلو وګړو ته له اوکراین څخه د وتلو امر کړی. بلخوا استرالیا هم نن اعلان وکړ چې په کیف کې د خپل سفارت فعالیتونه ځنډوي. کاناډایي رسنۍ هم وایي چې کاناډا غواړي خپل د سفارت کارکوونکي د پولنډ سرحد ته نږدې ولېږدوي. وروسته له هغې چې د ترکمنستان ولسمشر له خپل مقام څخه لرې کېدو ته لیوالتیا وشو، دا په پام کې ده اشقآباد د هغه پر ځای د زوی د ټاکل کېدو لپاره تر وخت مخکې ټاکنو ته راتلونکې میاشت چمتووالی پیل کړي. رویټرز اجانس راپور ورکړی چې ولسمشر قربان قلي بردی محمدوف پارلمان ته د جمعې ورځې په وینا کې ویلي چې خپل عمر ته په پام سره د خپلې رهبرۍ په اړه یوه سخته پرېکړه کوي او د ده په وینا هېواد یې ځوانو رهبرانو ته اړتیا لري. او د منځنۍ آسیا د فوټسال تر 900 کلونو د کشرو لوبډلو په اتلولۍ جام کې افغان ټیم نن ماښام کوربه قرغزستان سره لوبه کوي. دغه لوبه شاوخوا 1.5 ساعت وروسته پیلېږي. افغانستان داسې وخت له قرغزستان سره مخامخ کېږي چې په دې سالیو کې خپل په دغه سیالۍ په خپلې ماتې سره پیل کړی دی. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې په راپورونو کې دا هم اوري چې د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې خپلواک کمیسیون وایي چې لا هم اساسي قانون د پلي کېدو وړ دی.
د حکومتوالۍ برخه په خپل حال پاتې ده، دا چا لغوه کړی نه ده او لغوه کولی هم نشي.
نن د فبروري 14مه د راډیو نړیواله ورځ ده. د راډیو د جوړېدو پر بهیر راپور خپرو.
اقدام په 1304 کال کې وشو. ماشینونه را وغوښتل شول. شپږم کال پورې په نشراتو پیل وکړ.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا دفاع وزارت دا راپورونه نه مني چې ګواکې د دوی یو اوبتل دی د روسیې د قلمرو اوبو ته ننوتلی وي. د نورو مسایلو تر څنګ د ورکو اجزانو د لاټې پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سئ.
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خبرونه ته شرق لس په افغانستان کې د مازیګر 4:00 او 3:03 دی. د دې خبرونه د راپورونو برخه ته ورزو. د طالبانو یو هیئت د دوی د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ قطر ته لاړ. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی رسنیو ته ویلي چې د دوی هیئت د خلیج هیوادونو له استازو سره په ګډه غونډه کې برخه اخلي. طالبان وایي چې دوی به د اروپایي ټولنې له هیئت د دینی عالمانو له ټولنو او هلته له میشتو نورو ډیپلوماتانو سره پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي. اسدالله لودین تفصیل راکوي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن د یو پلاوی په مشرۍ قطر ته ولاړ. د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی رسنیو ته وویل چې دغه پلاوی د خلیج هیواد له استازو سره جوړیدونکې غونډه کې برخه اخلي.
دغه پلاوی به په یاد هیواد کې د خلیجی هیوادونو له استازو سره په ګډه غونډه کې ګډون وکړي او هم به د اروپایي ټولنې له هیئت او هغو ډیپلوماټیکو څانګو سره چې له قطر هیواد څخه فعالیت کوي پر مهمو مسایلو مجالس ولري.
یو شمیر هیوادونو پخوا اعلان کړی و چې افغانستان کې د وضعیت تر ښه کېدو پورې به دوی خپل سیاسي ماموریتونه له دوحې څخه مخته وړي. قطر هغه هیواد دی چې له امریکا سره په افغانستان کې د هغوی د سیاسي ماموریت د استازولۍ تړون هم کړی دی. دوه او واشنگتن د تیر میلادي کال د نومبر په میاشت کې یو سند لاسلیک کړ چې لمخې قطر افغانستان کې د امریکا استازولي کوي. هغه مهال قطر ومنله چې کابل کې به د خپل سفارت په انګړ کې د امریکا د سفارت یو څانګه هم فعالوي. طالبان نږدې شپږ میاشتې وړاندې واک ته ورسېدل. دوی که څه هم له نړۍ سره تعامل ښه بولي خو تر اوسه کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو چارواکي بیا دا ډول سفرونه او لیدکاته د رسمیت پیژندنې مقدمه بولی او وايي دوی د یو رسمي حکومت ټول شرطونه پوره کړی دي. په تیر یو میاشت کې د طالبانو پلاوی دوه ځله اروپا ته هم تللی چې یو ځل یې کوربه د ناروی پلازمینه اوسلو وو او بل ځل تیره اونۍ د دوی پلاوی د سویس جنوا ښار ته تللی وو.
ومردل چې د طالبانو یو هیئت د دوی د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ قطر ته لاړ. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی رسنوی ته ویلي چې د دوی هیئت د خلیج هیوادونو له استازو سره په ګډه غونډه کې برخه اخلي او پر بیلابیلو مسایلو خبرې کوي. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د افغانستان کنګل سوي اسعار زیرمې د هیڅ دولت او هیڅ ځواک نه دي. ښاغلي کرزی یوه کنفرانس ته د دغې زیرمې د آزادولو په اړه د امریکا ولسمشر جو بایډن د وروستۍ پریکړې په اړه ویلي چې دغه پیسې د افغانستان د خلکو دي. د ښاغلي کرزی په باور اوسامه بن لادن افغانانو افغانستان ته نه راوستلی بلکې بهرنیانو دغه هیواد ته راوستلی وو. دا هم په دې اړه تفصیل.
د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې په غبرګون چې د افغانستان د کنګل شویو پیسو نیمه برخه به چې 3.5 میلیارد ډالر کېږي په امریکا کې د سپتمبر د 11مې پیښې قربانیانو ته د تاوان په ډول ورکړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي دا پیسې د هیڅ دولت او هیڅ ځواک نه دي بلکې د افغانستان د خلکو دي. ښاغلي کرزی دا خبرې د یک شنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې وکړې. حامد کرزی وویل د امریکا ولسمشر جو بایدن باید په خپل پریکړې لسره کتنه وکړي.
دغه پیسې د هیڅ کوم دولت او یا هیڅ کوم حکومت نه دي. دغه پیسې د افغانستان د خلکو پیسې دي. اسامه بن لادن افغانانو نه راوستلی. اسامه بن لادن خارجیانو راوستي وو. د افغانستان خلک هم د سپتمبر د 11مې پیښې د قربانیانو په څیر د هغه د کړنو قرباني دي. څوک قرباني ته جزا نه ورکوي.
خغلی کرزی په ټولو افغانانو او امریکایانو غږ وکړ چې په کلکه د جو بایدن د دې پریکړې مخالفت وکړي او د عملي کېدو مخه یې ونیسي. د افغانستان پخوانی ولسمشر ټینګار وکړ چې دغه پیسې باید مصرف نشي.
هغه نیمایي نورې پیسې چې امریکا وایي افغانستان سره د بشري مرستو لپاره به وکارول سي هغه خو زموږ خپلې پیسې دي. ته زموږ خپلې پیسې څنګه موږ ته بیرته د مرستو په نوم راکوي؟ ته زموږ پیسې د کومک په نوم بیرته موږ ته راکوي چې موږ هغه بهرنیانو ته چې دلته راغلي تنخوا ورکړو؟ نه، هیڅ کله هم نه. موږ هغه پیسې د بشري مرستو په برخه کې نه استفاده کوو. هغه د افغانانو پیسې دي او باید وساتل سي.
حامد کرزی وویل چې په پوره توان د طالبانو حکومت سره مرسته کوي چې ټول پیسې ترلاسه او امریکایانو ته د تاوان لپاره ورنه کړل شي. خو هغه دا هم وویل چې ډېر امکان شته چې امریکا دا پریکړه پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره کړې وي. خو په خبره یې د افغانستان ملت له ستونزو سره مخ کوي. د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن د جمعې په ورځ دا اجرایی فرمان په افغانستان کې او له افغانستانه بهر له بېلابېلو غبرګونونو سره مخ شوی او دا پریکړه ناعادلانه بلل شوی. د افغانستان بانک په یو اعلامیه کې ویلي افغانستان هیڅ وخت دا پریکړه نه مني چې یا د زیرمې د بشري مرستو یا غرامت په نامه د بل چا په اختیار کې ورکړل شي او په دې اړه د بیا کتنې ترڅنګ د ټولو اسعاري زیرمو د آزادولو غوښتنه کوي. پرون په کابل کې په دې تړاو خلکو لاریون هم کړی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د خبرونې په پایل کې مو ووردل چې د طالبانو یو هیئت د دوی د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ قطر ته لاړ. د طالبانو مرستیال ویاند ویلي چې د دوی هیئت د خلیج هیوادونو له استازو سره په ګډه غونډه کې برخه اخلي. طالبان وایي چې دوی به د اروپایي ټولنې له هیئت، د دینی عالمانو له اتحادیو او هلته له میشتو نورو ډیپلوماتانو سره خبرې وکړي. د پانتون استاد عزت الله پیژان پر دې مسله د تحلیل لپاره په مستقیم تماس کې را سره دی. پیژان صاحب، مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. د طالبانو هیئت لکه مخکې چې تاسو واورېدل قطر ته تللی، هلته به له بېلابېلو ډیپلوماتانو او د بېلابېلو هیوادونو له استازو سره ګوري. دا د رسمیت پیژندنې د هڅو لړۍ ده فکر کوي؟
سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته. زه فکر کوم د رسمیت پیژندنې وړاندې نړیواله ټولنه زیاتره پر دې باندې فکر کوي چې د افغانستان خلک اوس د دغه روان ناورین څخه څنګه په ممکنه او ژر توګه باندې ووځي، ځکه موږ تاسو وینو چې وضعیت د خلکو اقتصادي وضعیت خصوصا ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی او خلک مستقیما د روان حالت څخه متضرر کیږي. نو د اوس لپاره موږ ویلای شو چې نړیوال ټولنې ته اوس د دغې ادارې د رسمیت پیژندلو موضوع د لیست په سر کې قرار نه لري، تر دې چې اول خلک د روان حالت څخه ووځي او حداقل د آینده لپاره او د یو داسې حالت لپاره چې هغه حداقل دی پاتې شي او خپل ورځنی ژوند په هغه اساسي توګه باندې مخته بوځي.
بلې تاسو اشاره وکړه چې بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو ویلي چې د طالبانو په رسمیت پیژندلو لپاره ځینې شرطونه لري، چې له هغې جملې د ښځو او نجونو حقونو ته د درناوي مسله هم شامله ده. په وروستیو کې ګڼې ښځې یعنی ولسی وی د اعتراضونو په وړاندې له فشار څخه کار اخیستل سوی دی، دا نړۍ ته څه پیغام ورکوي؟
موږ باید یو شی د دې تر څنګ د دغه موضوعات تر څنګ تاسو یادونه وکړل، د یادونه به سو چې هغه دا دی چې په افغانستان کې چې کوم حکومتونه منځته راغلي دي او د واک واګې په لاس کې اخیستي دي، تر څو پورې چې هغوی د داخل څخه په کور دننه څخه دی خپل مشروعیت او رسمیت نه ترلاسه کړي، د بهر څخه په رسمیت پیژندل ډیره معنا نه ورکی، او که هغه د فشار د وجه وسی یا دی حکومتونه دا حد کړي دي چې د بهرني رسمیت پیژندنې موضوع ته ترجیح ورکړي، تر دې چې په کور دننه خلک ورته خوشحاله وي او خلک دی د یو مشروع نظام په توګه باندې وپیژني، زه فکر کوم د حکومتونو زیات دوام نه دی کړی، او که طالبان بیا هم دا فکر کوي چې دی باید خلک ناراضه وساتي او د خلکو څخه د کورنی مشروعیت مخکې باید نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، زه فکر کوم دا به اشتباهي او دا د حکومت او د دې رژیم اغه وخت نور هم را لاندې.
تاسو مخکې د بیوزلی مسالې ته اشاره وکړه، ملګرو ملتونو په وار وار خبرداري ورکړې ده چې د افغانستان نیمایي وګړي د سخت بیوزلی لکبله عجلو بشري مرستو تارتیا لري. له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام لپاره هم بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو خپل شرایط اعلان کړي دي. آیا طالبان په دې برخه کې څه نرمښت وشي څه فکر کوي؟
طالبان خو فکر کوم تر اوسه پورې هغه لازم نرمشت دی، هغه داسې نه ښکاري چې ویشي، او هغه غوښتنې چې نړیواله ټولنه د دې څخه لري د هغو ته لبیک وایي. دوی تر ټولو ستره ستونزه دا ده چې دوی د هغه بنسټونه چې هغه نړیوال بنسټونه او نړیوال معیارونه دي د هغو څخه بیل تعبیر لري، مثلا دغه د ټول شمول حکومت یا د ټول په حکومت کې د ټول خلکو د ونډې موضوع دی بیل تعریف او تعبیر ورڅخه لري، او نړیواله ټولنه بیل تر څو پورې چې دغه تعریفونه یو سیویني او طالبان په دې باندې پوه نه شي چې نړیواله ټولنه دقیقا څه ورته غواړي، زه فکر کوم حالت به ډېر خوشبیني وړ نه وي.
ډېر مننه د پوهنتون استاد عزت الله پیژند و چې قطر ته د طالبانو د هیئت د سفر په باب خپل نظر را سره شریکاوه. د طالبانو مرستیال ویاند ویلي دي چې د دوی هیئت به د خلیج هیوادونو د غرض اهل تلمیشت نورو ډیپلوماټانو له استازو سره او د بیلابیلو هیوادونو له چارواکو سره په ځینو غونډو کې برخه واخلي. زما بریاوي
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00 420 21 24 15.
شمیره بیا تکراروم: 00 420 دوویشت، یوولس، سلرویشت، یوسلو، پینزلس. دا اساسي قانون پر تطبیق د څار خپلوا کمیسون وی چې لا هم اساسي قانون د پلي کېدو وړ دی او لیوی معتبر مرجع پرته څوک د لغوه کولو واک او صلاحیت نه لري. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو په حکومت کې د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې خپلواک کمیسیون سرپرست وایي د افغانستان د اساسي قانون د لغوه کولو واک یوازې هغه بنسټ لري چې دا قانون یې جوړ کړی دی. سید ابوبکر متقی ازادي راډیو سره مرکه کې وویل اوسمهال د افغانستان اساسي قانون د تطبیق وړ دی، نه لغوه شوی او نه یې له یوې معتبرې مرجع پرته څوک د لغوه کولو واک لري. د ښاغلي متقی خبره د افغانستان په اساسي قانون کې د بدلون او یا هم لغوه کولو واک یوازې لویې جرګې یا هم عالي شورا ته ورکړل شوی. خو د دې قانون څو مادې چې د جمهور رئیس او ملي شورا واکونه تشریح کوي له دې عمله ځنډول شوي چې نه جمهور رئیس شته او نه هم ملي شورا.
د حکومتوالي برخه په خپل حال پاتې ده. دا چا لغوه کړي نه ده او لغوه کولای هم نشي. دا هغه محل لغوه کیدای شي چې لویه جرګه یا هم یو شورا جوړ شي. اساسي قانون د هغوی په زړه تفسیر شي بیا کیدای شي لغوه شي.
د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې خپلواک کمیسیون سرپرست وایي د دې کمیسیون ټولې چارې د پخوا په څیر روانې دي، خو لغړی یوازې دا پاتې ده چې د طالبانو د حکومت لخوا د دې کمیسیون سرپرست ټاکل شوی. خغلی متقی هغه واضح هم رد کړی چې ګنې اوس مهال د شاهي نظام اساسي قانون عملي کیږي. هغه دا خبره شایعات او د یو تن شخصي نظر وپاله. د شاهي نظام د اساسي قانون د عملي کیدو خبره مدوړان د طالبانو د حکومت د عدلي سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعی کړی و. خدا سمال چې د طالبانو حکومت لوی جرګی راوختو پرته د اساسي قانون د لغوه کولو یا هم د بلتون واک نه لري، لیدل کیږي چې دوی د اساسي قانون یو شمېر نورې برخې هم نقص کړي دي. د بیالګې په توګه د افغانستان ملي بیرغ چې په اساسي قانون کې تعریف راغلی او د افغانستان د پیژندنې نښه بلل شوی، خو طالبانو له واکمنېدو سره سم له ارګه د دې بیرغ د ټولولو بهیر پیل کړ او له هم دوام ورکوي. تر خوای د افغانستان د زیم د ټاکل کېدو واقعي واځي خلک د انتخاباتو لاري لري، خو د طالبانو حکومت شپږ میاشتې کېږي چې ان کورنۍ مشروعیت هم نه لري. په دې اړه مل طالبانو هم وپوښتل، خو یاندویانو یې ځواب را نه کړ. د افغانستان اساسي قانون 2012 مادي لري. د جمهوري نظام پر مهال چارواکو ویل د افغانستان اساسي قانون په سیمه کې د اسلامي ارزښتونو او نورو له مخې تر ټولو ښه وثیقه ده، خو د دې قانون عملي کېدل هغه مهال هم تر پوښتنې لاندې و او ډېر کله خپل چارواکو نقص کاوه.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د فبروري 14 د رادیو نړیواله ورځ ده. وروسته په دې اړه تفصیلي راپور اوریدل ستاسو خو یو نړیواله مسله څېړو. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي دا واقعیت نه لري چې ګواه کې د دوی اوبتل دي د روسیې د قلمرو اوبو تننوتلې ویل دي. وړاندې روسیې ادعا کړې وه چې د امریکا یو اوبتل یا تحت البحري اوبو ته ورغلی دی. دا ضد او نقیض ادعاوي داسې مهال کې دي چې د اوکراین پولې ته څیرمه د پوځي تحرکاتو پر سر له مخکې د روسیې او امریکا اړیکې خړې پړې سوي دي. اسدالله لودین په دې اړه نور تفصیل.
پینټاګون وایي داسې شواهد نشته چې ګواکې د دوی اوبتالیا تحت البحری دی د کوریال ټاپوګانو په نږدې سیمه کې د روسیې اوبو ته ننوتلی وي. د رویټرز خبري اژانس د راپور پر بنسټ د امریکا د پوځ یو ویاند کایل رینز په یو بیان کې ویلي متحده ایالاتونو د روسیې د قلمرو په اوبو کې عملیات نه دي ترسره کړي. رینز زیاته کړې موږ د خپل اوبتلونو د کار ځای په اړه څه نه وایو، خو په خبره یې دا اوبتلونه په نړیوالو اوبو کې لامبو وهي، الوتنې کوي او خپل چارې په پوره سوچ او اسانتیا مخ ته وړي. دا اعلامیه وروسته تر دې خپره شوه چې روسي ویل د امریکا یو اوبتال یا تحت البحري وروسته تر دې له خپل اوبو بهر ته بدرګه کړی چې د دوی د وتلو لارښوونې ته یې پامونه کړ. انټرفاکس خبری اژانس د روسیې د دفاع وزارت په حواله ویلي چې دغه امریکایي اوپټل د روسی پوځیانو د سمندر لاندې تمرینونو پر مهال په آرام اوقیانوس کې لیدلې او لارښوونې ورته کړې چې په بیړه د اوبو تل ته ولاړ شي. د روسیې د رسمي راپور لمخې یوې روسی بیړۍ د دغه امریکایي اوپټل په وړاندې له مناسبو وسیلو کار اخیستی او دې اوپټل له همدې وروسته د روسیې د اوبو سطح پرې خوده. روسیې امریکا تورنه کړې چې نړیوال قوانین مات کړي او د دوی ملي امنیت ته ګواښ پېښ کړی. روسیې دغه راز د امریکا پوځي آتشه احضار کړی او هغه ته په لیکلې بڼه ویلي چې راتلونکي کې ورته وضعیت ورته د منلو نه دی. اوپتال یا تحت البحری هغه پوځي وسیلې دي چې په سمندرونو کې د اوبو پر سر او د اوبو په تل کې تګوراتک کولای شي او د پوځي موخو لپاره کاریږي. دا پیښه داسې مهال کیږي چې د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې پوځي تحرکاتو د مسکو او واشنگټن اړیکې خړې پړې کړې دي. امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو خبرداری ورکړی چې په اوکراین کې ژر د جګړې اور بلیدلی شي او په همدې اړه د روسیې او امریکا ولسمشرانو او دفاع وزیرانو تلیفوني خبرې هم کړې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه دی برخه ته موزه اجمل اند هرکلای کوم. نن د فبروري 14 د راډیو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو سکهال د دې ورځې لمانځنې ته درې شعار ټاکلی چې یو هغه یې په بې پرې ډول د لوړ کیفیت تولید دی. د څه باندې یوې پیړۍ په تیریدو راډیو لا هم هغه رسنۍ ده چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې اوریدونکي لري. دا چې راډیو څنګه رامنځته شوه، څه وخت څپې افغانستان کې فعاله شوې، اوس په کوم وضعیت کې ده؟ اسدالله لودین پرې دا رپورټ چمتو کړی.
لنن یو سلو شپږ دیر سکاله وړاندې، یعنی په 1800 کال کې، یو جرمنی فزیک پو هنریخ هرتز د لومړي ځل لپاره د راډیو سپې وپیژندلې. تر دې لس کاله وروسته د 1895 او 1899 کلونو ترمنځ ایټالیوي پو ګوګلیلمو مرکونی په عملی ډول د راډیو د نشر تخنیکی وسیلې جوړې چې ورسره یې لومړنۍ خپرونې هم پیل کړې. په نړۍ کې د راډیو د جوړېدو څه باندې پیړۍ ووته، خو ملګري ملتونه وایي لا هم دغه رسنۍ په پراخ ډول اوریدل کیږي. د ملګرو ملتونو علمي، ښوونیزې او کلتوري څانګې یونسکو په 2011 کال کې د فبروري 14 د راډیو د نړیواله ورځې په توګه ونوموله، چې بیا په 2012 کال کې دا وړاندیز د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلا کې تصویب شو. یونسکو سږکال د راډیوي بنسټونو غوښتي چې دا ورځ د دریو شعارونو تر چاتر لاندې ولمانځي. دا شعارونه په خپلواکه توګه د لوړ کیفیت تولید، د اوریدونکو په پام کې نیول او له نورو سره د سیالۍ ژمنتیا ده. د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر افغانستان کې هم راډیو په رسنیز ډګر کې لا لومړی ځای ساتلی دی.
په افغانستان کې هیڅ شی هم د راډیو سره سیالي ونه کړه. تلویزیونونه ونه توانېدل چې د دې غرونو نه واوړي. همدا اوس انټرنیټ هم.
تاریخ پو استاد حبیب الله رفی وایي د لومړي ځل لپاره شپږ نوي کال وړاندې کابل کې د راډیو جوړېدو ته اقدام وشو. دا پر افغانستان د غازی امان الله خان د واکمنۍ دوره وه.
اقدام په 1304 کال کې وشو. ماشینونه یې راوغوښتل شول، انجینران عطایي هغه ولیږل شو زده کړو ته. بالاخره شپږم کال پورې په نشراتو پیل وکړ او په کابل کې یې خپرونې کولې. ساقه او د زوت وخت پوری دوام وکړ او بیا هغه متوقف شو. دومه د راډیو کابل و چې هغه په 1314 کال کې اقدامات وشول. سټډیو جوړه شوه، یو ګروپ ورته جوړ شو. بالاخره د 1317 کال دوري په لومړۍ شپه د کابل راډیو خپل نشرات پیل کړل.
کابل کې لومړنۍ راډیو چې 1304 کال کې جوړه شوه، په پولی آرتال سیمه کې د لندنۍ کوټې په نوم یوې ودانۍ نخبرونې کولې چې اوس یې د ودانۍ آثار نشته. خو کابل راډیو بیا 1320 کال کې پولی باغ عمومي ساحه کې د سیند پر غاړه یوې ودانۍ نخبرونې پیل کړې. افغانستان کې هم دادی راډیو نږدې یوه پیړۍ سابقه لري، خو لا یې هم میلیونونه کسان اوري او خپل خبری، معلوماتي او تفریحي تند پرې ماتوي.
او راډیو دی چې راډیو سره خپل ډیر زیات علاقه، ډیره مینه لرم او ډیر څه مې ځینې زده کړي دي. خپل د خبرو سره
د شپږشت کلن کندهاری ځوان نصیب الله اڅکزای دی چې وایي د راډیو په اورېدو روږدی شوی.
راډیو سره خو زه خپل د توام چې ډیره زیاته مینه لرم، چې نه واورم په ورځ د سیمه لکه لایده چې یو شیر سره وکړي لکه غنشي نه شي نشه چې نه کړي ډیر سرګردان ډیر بدارې د سیمه.
د پکتیکا اوسیدونکو سیف الرحمن شهاب او د زابل یو اوسیدونکو اسمت الله عمری وایي راډیو اوریدل د ټولنې یو اړتیا ده.
د راډیو اوریدل اوس د خلکو په اړتیا بدله شوې ده، خصوصا په یو منطقو سیمو کې چې هلته هم برېښنا نشته. د راډیو له لارې د خبرونو تعقیب او د مسایلو اوریدل تر دوی پورې په ډېره ارزانه او حتی وړیا توګه ورسېږي. د راډیو اوریدل اوس هغه په عادت باندې بدل شوی دی چې هر ورځ باید موږ هغه د راډیو په اوریدلو سره پیل کړو.
د راډیو د معلوماتو یو ډېره بهترینه او ښه سرچینه ده او ورځنۍ پیښې د هیواد په کچه او دغه راز د نړۍ له بېلابېلو مسایلو نه موږ خبرې. راډیو دغه اسانتیا لري چې هممهاله هم کار کولی سي او هم معلومات ترلاسه کولی سي راډیو اوریدلی سي.
پوښتنه دا ده چې د ټکنالوژۍ او ټولنیزو رسنیو له تاوده بازار سره ولې د راډیو اوریدلو دود افغانستان کې ژوندی دی؟ ژورنالیست او د خپلواکو خبريالانو د ټولنې مشر رحیم الله سمنداری په اړه وایي.
د افغانستان غونډې ټولنه کې رادیو ځکه وسم تاثیر گزاره ده چې افغانستان کې د غوڼې میډیا سوشل میډیا لګن ستونزو مشکلاتو سره مخ ده. خلک ډیر زیات باور نه کوي افغانستان کې سوشل میډیا سره دي چې ډیر زیات کاریږي، اما سوشل میډیا کې ستونزې مشکلات ده دي چې ډیر زیات تبلیغاتي کاریږي، په ځینو مواردو کې منفي کاریږي، مثبت نه کاریږي. په بلورو پروتوزیمو کې برق نشته، نور دلایل ده چې خلک مالی لحاظه امکانات نه لري چې تلویزیون واخلی یا نور ملٹی میڈیا وسائل ولری. نو زکه هم د افغانستان د ټولنه کې رادیو ډیره زیاته اوس محبوبه ده.
افغانستان کې د طالبانو لراتګ مخ کې د رسمي شمیرو لمخې څه باندې 400 غږیزي انزوریزي او چاپی رسنۍ فعالوي. د رسنیو کې هم ډیر شمیرې ملي، نړیوالې او محلي رادیوګانې وي چې خبری او تفریحي برنامه درلودې. هڅه مو وکړه د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت نه وپوښتو چې دا مهال ورسره څه شمیر رادیوګانې ثبت دي، خو نه د وزارت مسؤلینو او نه هم د طالبانو ویاندویانو زموږ پوښتنې ځواب کړې. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یوې څېړنې بیا ښودلې وه چې د طالبانو له راتګ وروسته څه باندې 70% رسنۍ له فعالیته غورځېدلې دي. کومې محلي رادیوګانې چې فعال هم دي دوام ته هیله نه لري. نور الله سانګزای لوګر کې د زینات په نوم یوې رادیو مسؤل دی. دای د خپل ستونزو په اړه وایي.
زینو خبرونه باندې بندیزونه دي، تفریحي خبرونه باندې دي، او د دې ترڅنګ د دوی جدیت د جوازونو د تمدید، د باقیاتو د تاویلی، د مالیاتو د تاویلی په برخه کې نو دا په خپل د زمينه مسایدوي چې رسنۍ، محلي رسنۍ خصوصا سقوط کوي. په دې ورسته شپږو میاشتو کې چې طالبان د افغانستان حکومت سره رسیدلی او حکومت نیولی دی، محلي رسنیو عاید یعنی د صفر کچې ته رسیدلی دی.
طالبانو بیا له خپل اړخه د بیان ازادۍ او رسنیو د ملاتړ ډاډ ورکړی، خو د خپل واکمنۍ په لومړۍ شپږو میاشتو کې پر رسنیو ځینې داسې اصول وضع کړي چې د خبريالانو ملاتړ یې د سانسور هڅې بولي. له دې محدودیتونو او ننګونو سره سره په افغانستان کې د رسنیو په ځانګړې توګه رادیوګانو مزال روان دی، خو راتلونکي ډیره ډاډمنه نه ښکاري.
ولسواکي دوه لارې په افغانستان کې، یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاش رسای دي، دوی غونډیتوب او ځینې نورې ستونزې شته. شو دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
د ازادي رادیو کارکونکو او اړیدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. پس له سلام زه قریشیم د هلمند ولایت نزاد ولسوالۍ څخه تاسو پیغام پریږدم. وروره د غزمر په سیمه کې د ټلیفوني شبکې غیر سره کار نه کوي، هیڅ مخابراتي شبکې دلته کار نه کوي. د خلک د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. د دې اسانتیا څخه به برخې دي نو کدا زموږ اختر مسول مقامات پوری ورسوي چې دلته موږ د شبکې یا د یو خدي غم وخري چې دلته بار د ټلیفوني شبکې کار وکړي نو ډیر وشي. دا د هرمز منطقه د غټه منطقه ده او ډیر ولسونه دي ګرځي دغه څخه دغه اسانتیا څخه به برخې دي.
دا امریکا چې د افغانستان په پیسو کې غرامت ورکوي نو ولې خپل پیسو کې نه ورکوي؟ په ملونو ملونو په افغانستان کې شهیدان څه پښتنه ونه کړ ولې خپل د پیسو نور کوي؟ کدی دای څه خېده د افغانستان د پیسو څنګه غرامت ورکړي؟ څلوېش کال دی په افغانستان کې به ما وګرځول وګرځول څو برابر وستا شهیدان سي په افغانستان کې.
سلامونه او نیکی هیلی. جو بیدن چې د افغانانو پیسې امریکایانو ته ورکوي، شل کال چې امریکا په افغانستان کې خالو وجل او یتیمان کړه او کونډی کړه، د دغه غرامت بوڅوګ ور کوي. جو بیدن دغه پیسه په غلطه سره کړی ده.
السلام علیکم. موږ دغه غشتنه غواړو د مشرانو سره چې دغه مرستې کیږي، دغه مرستې دی پر مخ بند شي. دغه مرستې موږ نه غواړو په دغه رقم باندې چې هغه سره یا وسیته لري یا خاله لري یا مال لري وغو ترسي و وجو ترو بزګرانو ته نرسي، صغیرانو ته نرسي، مسكين ته نرسي. تر دغه مشتریو شپږ شپږ تزر نه پرد تر مرموي و وتله د طالبانو دا د ولوجو په 2000 مرسي 3000 بمرسي دغه مرسي موږ نه غواړو په دغه رقم دغه دینار دي تر کندهار دی ودا خواته نه راتیریږي.
ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. زه د کندهار ولایت نیشت ولسوالۍ ستاسو سره خبره کوم. اوباد سلام د ازادي رادیو ډیر وخت سم جوړ شیخ من د وری خبرونه دي او دا مو سې چې وشل کیږي چې وای ما د سینترغلی پښکی کیږي درغلی نه پښکی کیږي چې چاته مې ستا ورکړه هغه وای دی راجلانه وشه کیږي او شنه کې ور هغه وای درغلی کیږي.
ستاسو له خوا ازادي رادیو ته ثبت شوی څو پیغامونه وو د خبرونه.